اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د متقاعد کسانو په حق باندې خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو ته روښانه ده، د طالبانو په دویم جلي واکمنۍ کې متقاعد کسان په دې نه دي توانېدلي چې هغوی خپل کلنی تقاعد واخلي او خپل ورځنی ژوند پر مخ یوسي. نن په همدې هکله خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی په بهار کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات. سادات صاحب، په پیل کې خبرونې ته ښه راغلی. بیا په دې خبرې وکړئ، تاسو خو په افغانستان کې له متقاعد کسانو سره په تماس کې یاستئ، وروستي معلومات څه دي؟ د هغوی د تقاعد موضوع چیرې رسیدلې ده؟
ډیره مننه. دغه نوي فرمان یا حکم یا سند د طالبان د رهبر لخوانه چې خپور شوی ده، چې د متقاعدینو موضوع راجع شوی ده په محکمه کې. ما دا موضوع خپل د تشویش مراتب ما ولاندې کړل، ځکه چې د تقاعد مسله دا تثبیت شوی مسله ده، دا قانونی مسله ده، د افغانستان په قوانینو کې حق تقاعد مسجل شوی ده. او د متقاعدینو پیسې چې دي، متقاعدینو معاش چې دي، دا د افغانستان د بیت المال پول نه دی، دا د خپل د متقاعدینو پول ده. هر څوک چې په دولت کې کار کوي، د افغانستان د قوانینو په اساس هر میاشت یو فیصدی بودجې تقاعد ته هغه کیږي چې په افغانستان کې دې ته خزینه تقاعد وایي. په وزارت مالیه کې یو ریاست ده، ریاست تقاعد، اول ته خزینه تقاعد ورته وایي. په همدې خاطر د متقاعدینو پول د دوی د متقاعدینو پول ده، یعنی د بیت المال یا د دولت پول نه ده. په دا درې کالو سلور میاشته چې دا موضوع متاسفانه ماتل شوی ده، معنای داده چې یا دا بالکل یو نو غصب ده، یو سری ظلم ده، یو ستم ده د افغانستان د متقاعدینو په مقابل کې. تقریبا 110,000 متقاعدین موجود ده په افغانستان کې. دا د فامیلونو سره تقریبا 2,000,000 ته رسیږي، یعنی د افغانستان 2,000,000 شهروندان په اوس وخت کې په ډیر احتیاج، په ډیر فقر کې اوسیږي، په دا درې کاله معاش نه لري. په همدې خاطر د متقاعدینو مسله د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې لحاظ نه دا بالکل یو داهیه ملی ده، یو داهیه انسانی ده. په همدې خاطر په دا درې کاله مونږ په دا مسله کې بوخت یو او دادخواهی کوو.
بله، په دې به خبرې وکړو چې یو متقاعد کس څومره ضرورت لري چې هغه کلونه کلونه د خواري کړی، خدمات یې کړی د هیواد ته، او بیرته کله چې دای سپین ګیری کیږي او دای په کور کینی لږه استفاده وکړه. اول په دې خبر راته وکړئ چې د افغانستان متقاعدین څومره په بد وضعیت کې خپل شپې ورځې تیروي.
متاسفانه تقریبا اکثریت خلک د افغانستان په فقر کې ژوند کوي، یعنی ارقام د ملل متحد نه چې خپور کیږي، جامعه بین المللي لخوا، تقریبا تر 90% د افغانستان په سطح فقر کې ژوند کوي. دغه متقاعدین خو معلومدار دا خلک دي چې په افغانستان کې خدمت کړي دي، دیرش کاله یا سلویخت کاله دوی خدمت کړي دي. په اوس وخت کې دوی په دغه کټګوري کې چې د افغانستان اکثریت ده، د افغانستان مستمندان و فقیران کې راځي. مګر د متقاعدینو مشکل دادي چې اوس دا زاړه خلک دي، دوی سپینګیر خلک دي، دوی د کار توان نه لري متاسفانه. په همدې خاطر د دوی فامیلیونو بالکل سرګردان دي، بالکل په ډیر بد حالت کې، عادي دغه موچی چې ورته وایي، موچیګری کوي، یعنی عادي عادي کارونه. یو څوک چې ډګروال و، یو څوک چې صاحب منصب و، معلم و، مامور د دولت و، یعنی د افغانستان دپاره، د افغانستان د خلکو دپاره خدمت کړي دي. مونږ او تاسو ټول د متقاعدینو په مقابل کې مونږ قرضدار یو. یعنی اصلي رسالت د طالبانو حاکمیت داده چه باید متقاعدین تا حرمت وکی، زکه چه هم ده اسلامی لحاظ نه، هم ده قانون لحاظ نه، هم ده انسانی ارزښتون لحاظ نه، متقاعدین ده احترام خلق وردی، پا هم ده خاطر باید دیر جر ده اغوی حقوق ده اغوی معاشونه باید اجراشی.
با پایل که چه کلا ده طالبان و نظام ده دوام زیل پاره بیا وقت ورسیده، یوازی دیگو کسانو تقاعد بند که چه اغا پا نظامی برخی که دوی کار کرای و دیگو کورانه یتیمانو تا دوی نگوخت تقاعد ورکلی و روز تا بیا ولی دل سلسی ملکی کسانو تا دوی پا تقاعد بندی سترگی پرتکلی تا سو دیده ایلات چه گرنه یا؟
متاسفانه دوی یو قوی دلیل لاتروسه ولانده کرده نده. باز وقت دوی ویل ده ده طالبان و مشران چه ده شرعی لازه دا مشکل لری. ما همیشه پخبر مصاحبه که دا موضوع مطرح کرده که دا غیر شرعی و ولی ده طالبان و اولی رهبر ملا مادومر دا موضوع پا اول دوره که ولی دا موضوع انتقاد بونه کرد. یعنی مانای داده چه وسنی رهبران ده اولی رهبر نه دیر پو خلیک دی پو شریعت که دیر پویگی. اصلی مسئله داده چه تقاعد مسئله سر پسله دین مبین اسلام سره توافق لری مطابقت لری او دا موضوع یو سابقه لری د اسلام په طول تاریخ کې په دغه طول اسلامی وادونی که دا مسئله موجود ده. او اصل مسئله داده چه د تقاعد مسئله د متقاعدین پول ده، د خپل د متقاعدین پول باید چند باش شویده ذخیره شویده. پا همده خاطر د طالبانو برخورد مانای داده چه داده غصب مسئله مطرکیگی، د خلکو د پول غصب مطرکیگی در یو ظالمانه تصمیم ده. او زه امیدوارم چه در جر متقاعدینو بکولیشی او مون هم اولاریو دادخواهی کهو پدا مسئله که.
چوم را استاد تاسو مطمئنی استه چه دادخواهی با یا نتیجه ورکریزه که دی طالبانو نظام تا پا کتل و سر او رستر بلی دی افغانستان خلکو باندی دی جوند لاری تنگیی که اغا دین جونو دی مکتب برخی تلارسو دی کار برخی تا او سی دو کلنی زدکلی پا دوی باندی بندی کردی دی دوی ایچ کلا دی دوی پا پریکلو که بیرت بدلون ندی را غلی که چوم را دادخواهی سویده تاسو تمره مطمئنی هستی کله چې د متقاعد و کسانو د حقوق پاکله تاسو داد خوایي کوي دا به ځای ونیسي تر اوسه کومه مثبته نتیجه تاسو لیدلې ده کلک هم ویغه
داسې مسله ده چې د ما په آن د حقوق د یو شاګرد پایس اصلا په ټول تاریخ کې حق نه ورکول کیږي حق اخیستل کیږي دا حق ده د متقاعدینو حق ده دا یو ملی برحق داهیه ده پا همده خاطر ای منگوتاس طول رسالت داده چه ده حق پا خاطر باید منگوتاس مبارزه و دا یو پرنسیب یا واضح خبره ده مالندار چه نه تنها طالبان طول تاریخ که حکومتون غواری چه ده خلق حقوق غصب کلی پا همده خاطر ده جامعه مدنی چه ورتوایی یا دادخواهان مخصوصا ای من طولنه چه ده ده حقوقوان و طولنه ده من مسئولیت و مکلفیت ده چه باید دادخواهی ده خلق و غق باید مونگ پورتکلو مونگ یعنی قطعی اطمینان لدلو مگر پا دا مسئله که مونگ آزریو چه مبارزه و کو او ده افغانستان ده مستحق مستمند خلق غق با پورتکلو
بله اتاس به فکر بانده خپل متقاعد و گری چه کولیشی چه خپل حق غری آیا دوی دی کوم کار دی کول و واک توان لری آیا زمینه ورتا مسایه دادن؟
بلی خوشبختانه دننه پا افغانستان که متقاعدین اتحادیه لری او ده اغوی اتحادیه دیر فعال ده وزارت داخله علایده اتحادیه لری وزارت دفاع منصوبان ملکی متقاعدین او یو عمومی اتحادیه هم لری دوی همیشه هر ورځ په دا مسئله کې بوخت دی تلاش کوي کوشش کوي او مونږ سره هم دوی قوي ارتباط لري په دې مونږ په تلویزیون کې تلویزیونی حقوق کې دا موضوع همیشه مطرح کیږي مونږ دا موضوع کمیشنری ملل متحد د حقوق بشر کمیشنر د ملل متحد په ژنیو کې دا موضوع مونږ مطرح کړی ده آقای ریچارد بنت سره ښاغلی ریچارد بنت سره مونږ دا موضوع مطرح کړی ده مونږ بوخت یو په دا مسئله کې معلومدار چې وخت نیسی اما دا یو حق ده طالبان مجبور ده طالبانو باید پوشی چه ده خلق و زور ده خدای زور ده ده خلق و غق ده خدای غق ده یعنی طالبان و مقاومت کولیش چی او کال بل کال د طالبان زعامت مقاومت وکری. مگر زه بالکل مطمئنیم چه نتنا متقاعدین د افغانستان د خلق و حقوق، د نجون و حقوق، د خز و حقوق حتما باید چی اعاده شی. دا خو بالکل یک پرنسیب ده، دا یو انسانی مسئله ده، دا یو اسلامی افغانی مسئله.
حاکم نظام تبا دی دوی دا کرنه چوم رزیان و رسی که جوان ده، که ماشوم ده، که دی برابر عمر ده، که اغا سپینگی رای ده، پیاو نوه نه پیاو نوه دی طور و حقونه تر پولان دی مثلا ام داوز مگو تاسی دی متقاید پا حق باندی خبری کهو. دی دوی خپل نظام تا دا کرنی چوم را زیان رسه ولیسی؟
اولا زیان خو دوی خو باید زان پوه گی. رهبر دی طالبان، دغه زعامت دی طالبان، دا تندرو زعامت دی طالبان باید ځان پوکی، باید خپل سر خلاص کړي چې ولی په دغه درې کال تیر شو، درې کال و سلور میاشت، ولی د هغوی حاکمیت لا تر اوسه د جامعې بین‌المللي لخوا له په رسمیت نه دی پیژندل شوی. ولی دا مسله باید د ځان نه پوښتنه وکړي. اصلي موزله د طالبانو د ننه په افغانستان کې ده، تر هغه وخته پورې چې طالبانو د افغانستان د خلکو حقوق او آزادی رعایت و نکلی پرسمت و نپیجنی د مشروعیت مسئله الکیگی نه. در حق وقت پوری چه مشروعیت موضوع حل نشی دنه نه پا افغانستان که جامعه بین‌المللی مشکل الکیگی نه طالبانو سره. پا همده خاطر طالبانو باید پوشوی چه ده خلق زور ده خدای زور ده. اما قده حضرت سعدی قول ده چه وی مکن تا توانی دل خلق ریش، وگر میکنی میکنی بیخ خیش.
دیر خیر، دیر پر مفهومه. اوس په دې باندې به هم خبرې وکړو. یو متقاعد په کور کې ناست دی، هغه ډوډۍ نه لري، هغه جامې نه لري، هغه کور نه لري، سرپناه نه لري، مګر کله چې خبره دای مطرح کوي نړیوالې ټولنې ته یا نورو ته، نړیواله ټولنې څه کړي دي؟ طالبان یې په رسمیت نه دي پیژندلي. مگر دغه په رسمیت نه پیژندل د یو متقاعد نس نه مړوي، دغه تن نه پټوي، دغه مشکل نه حل کوي. څه فکر کوئ له حقوقي اړخ نه څه کول پکار دي نړیوالې ټولنې ته؟ یوازې دا کافي نه ده چې ته طالب په رسمیت نه پیژنې. یو څوک چې ډوډۍ نه لري دغه څه درد دوا کولی سي؟ متقاعد ته څه ته په درد لګېږي؟ نړیواله ټولنه باید څه وکړي؟
نړیوال ټولنه متاسفانه د افغانستان د خلکو په مقابل کې، د افغانستان په مقابل کې اخلاقی مسئولیت لري. اخلاقی مسئولیت په حقوق بین‌المللي کې تعریف شوی ده چې ورته مورال اوبلیگیشن وایي. مورال اوبلیگیشن معنای داده چې د افغانستان تراژدی په دا 50 کاله دا معلول محصول د تجاوز او مداخله خارجی ده. په همدې خاطر په وست وخت کې چې په افغانستان کې دا تراژدی متاسفانه چه دوام لري، دا خو جامعه بین‌المللی مسئولیت لري. متاسفانه جامعه بین‌المللی همیشه په دا 50 کال کې په اوس وختم کې دغه سه کشدار و مریض برخورد کوي. ما همیشه دا خبره پورته کړه ده ځکه چې زه د یو د حقوق د یو شاګرد په حیث مونږ ټولنه د حقوق پوهانو ټولنه همیشه دا خبره ما کړې ده چې مونږ مدعیالعموم د افغانستان خلک یو، مونږ رک و راست خبرې کوو. کشدار و مریض معنای داده چې همیشه همغه مونږ او تاسو وطني خبره هم د میخ میزنه هم د نال میزنه. په اوس وخت کې مونږ ملل متحد سره دا موضوع شریک کړی ده. په هره میاشت کې تقریبا 180 میلیون ډالر افغانستان ته ځي. د متقاعدینو مزلت په دغه 9 یا 10 میلیون ډالر ال کیږي. یعنی خدا موضوع باید ملل متحد په پام کې ونیسي، ایالات متحده یا اتحاد اروپا، چه پیسه چې هغه کیږي د افغانستان د خلکو په نامه لیگل کیږي هلته دننه په افغانستان کې. خو اول باید دا مسئله حل شي. یعنی تاسو خبره زه بالکل تاییدوم چې دا پیژندل رسمي هغه حکم اهمیت نه لري. په افغانستان کې یو فاجعه حقوق بشر روان ده. باید مونږ او تاسو ژورنالیستان، حقوق پوهان، دا جامع مدني چې په دایسپورا کې په جلای وطن کې د دوی مکلفیت دي چې باید د افغانستان د خلکو غږ پورته کړو او د افغانستان د خلکو په خاطر دادخواهی وکړو.
کوازیات هم دسی پاتی سی متقاعد تا دیگه خپل حق دی خپل خواره و دی کلونو کلونو حلی زلو مزد بیرت وار نکرل سی وزیات سمره نورم کلکیچان گوره خپل متقاعد سمره مایوسه سمره ناومیده کیگی سمره روحی او فیزیکی وزیات نورم خرابه دلی سی پا دیگه کراتو غگی گی
متاسفانه روحی و روانی وز خو بالکل خراب ده زگمان کوم چه خلک چه دنن پا افغانستان که وسیگی تقریبا اکثریت مطلقی روحی روانی مشکلات لري وز دیر بد حالت ده که دغه د فقر مسئله تر 90% زیاد وی پی او جامعه که معلوم دار چی روحی و مشکلات مطرح کیگی دا خو یو نورین چه ورتوایی یو فاجعه ده متاسفانه پا هم دی خاطر مثال د متقاعدین د افغانستان تقریبا د خپل کورنی سره 2 میلیون ترسیگی یعنی مانای داده چی دا 2 میلیون د فقر پا مرز که جوان کوی پا هم دی خاطر دا لوی یو فاجعه بشری ده او دا مثلا ما همیشه مطرح کرده مخصوصا دنه نپا افغانستان که تلویزیون مثلا چیز مثلا مرکه که از همیشه دا خبر مطرح کنم چه یو عدیز ده پیغمبر اسلام یو عدیز ده چه وایی چه فقر ده کفر دروازه ده
بله
همیشه ده طالبان و رهبر تا مخاطب کرده چه تاس مسئولیت اصلی مسئولیت باید داوی چه ده کفر دروازه باید بند شی پا افغانستان که ده کفر دروازه سشیده ده فقر ده اما متاسفانه ده پا افغانستان که ده تندرو زعامت ده طالبان پا ده اصلی مسائل چه اصلی اسلامی مکلفیت انسانی مکلفیت افغانی مکلفیت ده پا ده مسائل که اهمیت نورکوی او پا ده اجاب و ریش و ده مسائل بوخدی ام اخپل بیخ سست کهی پا افغانستان که ام افغانستان خلق و تزرر اغا کهی آینده ده افغانستان ده سلامت مثلا مطرح ده پا هم ده خاطر زی امیدواریم چه ده طالبان زامت طالبان حاکمان باید پل سر خلاص که
بله دیر زیاد مننه تا زندی و سلامت و سی
میربانی سب میربانی
درن دوستانو دا ودی دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د متقاعد کسانو په حق باندې خبري وشولې لمونږ سره په خبرونه کې میلمو په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات تربیه پرځ کې چیست علمبال او ملګری
کاله زیاته موده کې چې طالبان اونجونی له منځنۍ زده کړو او تر 2 کاله زیاته موده کې چې له لوړو زده کړو یې منع کړی دي همداراز طالبانو په غیر دولتي ادارو او یو شمیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولې دي که څه هم د نجونو د زده کړو او ښځو د کار په اړه طالبانو د افغانانو غوښتنو او نړیوالو انتقادونو ته مثبت ځواب نه دی ویلی په دې لړۍ کې به له دیني عالمانو واورو چې آیا واقعا د اسلام په دین کې د ښځو پر تعلیم او کار بندیز جواز لري نن له دیني عالم مولانا خانزیب صاحب سره خبرې کوو خانزیب صاحب ډیر مننن چې را سره یاست په لومړي سر کې راته وایست چې آیا زده کړې پر ټولو مسلمانانو فرض دي
د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرمان تر مخه چې طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه علم حاصلول زده کړې کول کاغه دینی دی کاغه دنیاوی دی کا عصری دی دا پنارینه او زنانه ټولو باندې فرض دي او تر دې پورې چې د زنانه او د حقوق په باب کې با مقدس قرآن کې سپیزلی کلام که خدای پاک باقیده یو صورت د سوره نساء په نامه باندې راولېږو د زنانه او د حقوقو صورت او په هغې کې ډېر واضح بیان وشو چې زنانه تر ننه پورې د بده مرغه په پښتنه ټولنه کې د میراث نه محرومه دي د علم هغه شانته کې اسانۍ هغې ته نه دی و نشته دی نه دي ورکړل شوي نو اسلام دا د علم خلاف نه دی علم که زنانه ده که نارینه ده علم دې کاغه دینی دې کو دنیاوی دې د علم تفریق نشه ځکه د علم صفته دا د خدای پاک د ذات ګڼلې شوی دی غالی میاد شوی عالم الغیب یاد شوی دی او انسان په دغه صفت سره متصف کوي البته یو خبره دومره ویل غواړو چې زمنګ ټولنه د پښتنو د افغانانو ټولنه د منګړي روس پاتی په جون جوا کې په تمدن کې په پرمختګ کې په جدت کې نو د پښتو پښتنواله او د افغاني ټولنې خپل روایت دی خپل کلتور دی او د پښتو پښتنواله او د افغاني کلتور دغه روایت هم چرته د علم په ذات باندې نه دی نن هم د پښتونخوا په دې خاوره په لکونو زنانه انجونې د پښتنو د زده کړې کوي ډاکټرانې تی جوړیږي عالمانې تی جوړیږي په هر حواله انجینران تی جوړیږي نو د خپل کلتور او د خپل روایت او اقدارو دننه د اسلام د نظره د زنانه په علم باندې په تعلیم حاصلولو باندې بندیز شکم دی دا مناسب نه دی نشتره په اسلام کې د صحابه په جون کې د صحابیاتو په جون کې ډیر داسې مثالونه موږ ته ملاویږي عائشه رضی الله عنها چې بیبی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه یو ستر عالم ده ام سلمه رضی الله عنها بیبی حفصه رضی الله عنها یا داسې نور ډیرې صحابیات دي چې هغه یوازې دانه چې دلی علوم او پوهه هغه لرله هغه عصري علوم دغه زمانی چې کوم دي کتب دی که نسب دی که شجری دی که ادب دی که تاریخ دی نو پر ټول علوم باندې د عائشه رضی الله عنها په شانته کې زنانه دا عالم وي او باقاعده نارینه براتلل نارینه صحابه براتلل او د عائشه رضی الله عنها نه به علم حاصلول او زده کړه به کوله پوښتنه به کوله نو زمونږ فکر دا دی چې دا اسانۍ ورکول د ادارو یا د کلتور د روایتو دننه د زنانو د پاره چاپیریال جوړول او د حکومتونو او د ریاستونو ذمہواری دي په بشپړ توګه باندې بندیز دا خر وی نه ده.
تاسو ویل چې په اسلام کې دا نسته چې د نجونو پر تعلیم باندې بندیز وي خو طالبانو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو باندې چې منځنۍ او لوړې دي پر دغو باندې بندیز لګولی دي تاسو دغه ته څه ډول ګورئ یعنی د اسلام له نظره که تاسو موږ ته ووایاست
د اسلام د نظره خو موږ لنډ دا نظر لرو چې مسلمانان یوازې په افغانستان کې نه دي مسلمانان دلته کې پښتانه په پاکستان کې همیشي په نړۍ کې میشي بیا 50 هیوادونه دي د امت مسلمه د مسلمانانو او په دغه مسلمانانو کې عربستان هم راځي دوبی قطر هم راځي انډونیشیا ملیشیا هم راځي پر ټولو هیوادونو کې دغه خپل روایت او د کلتور دننه او د اسلام د حجاب او د پردې د حدودو دننه د زنانو زده کړو ته حالات جوړ کړي دي هغه عصري زده کړې هم کوي دینی زده کړې هم کوي په خپل په پښتونخوا کې انجونې چې کوم دي سکولونو ته ځي کالجونو ته ځي پوهنتونونو ته ځي مدرسو ته ځي تر دې چې د پښتنو سره زنانه په تبلیغ کې چې کوم دی د درې ورځې او د څلوېښت ورځو لپاره هغه د تبلیغي د مذهبي زده کړو لپاره د کورونو نه بار ته ځي بار سیمو کې هغه وخت تېروي د دې لپاره چې د دین زده کړې هغه وکړي نو زما په خیال باندې په کار داره معلومیږي داسې چې په افغانستان کې دا مسله چې کوم ده دا مذهبي نه ده دا سیاسي مسله ده اوس سیاسي مسله ده د دې نه مخکې په افغانستان کې د زده کړو ادارې موجود وي په تاریخ کې هم موجود وي او د افغانانو خپل کلتور او خپل روایت یو مذهبي ټولنه ده اسلامي ټولنه ده یو افغاني ټولنه ده نو جید رایه ده ده درست رایه ده ده چې اسلام په نظر کې د پیغمبر علیه السلام د حدیث پر رڼا کې د علم تحصیل د علم حاصلول کاغه دینی دی کاغه عصري دی نو دا د ټولنې ضرورت دی او روا دی جایز دی وس نو ورکول کیږي زما په خیال باندې په دې باندې زمنګ مذهبي او دینی علما او له هم غږ پکار دي ټولنه له هم غږ ورکول پکار دي که د مخلوط تعلیم او د ګډ تعلیم او د زده کړو څو خلافي دا به د هغه یو نظری ځان له ادارې دی ولې جوړی کی سهار کې دي نارینه ځوانان زده کړې کوي مازیګر ماسپښین کې دي د نجونو لپاره یو ماحول جوړ کی ځان له ادارې دی جوړی کی ځان له ادارې جوړول خو څه ګرانی نه دي
بلې مولوي صاحب پر همدغه موضوع باندې زه غواړم چې بل پوښتنه ستاسو څخه وکم چې تاسو یادونه وکړه چې جلا جلا ښوونځي دي ورته جوړ کړل سي یا جلا صنفونه و نجونو هلکانو ته جوړ سي په افغانستان کې د نجونو او هلکانو مکتبونه جلا جلا وه د نجونو د مکتبونو معلمانې هم ښځې وې آیا دا له شرعي لحاظه یو ښه سیستم نه و ستاسو په نظر
بلکل چې معلمانې معلمات کمې دي او هغه زنانه دي تورسری دي دا بیخي د روایت او د اقدار مطابق دي او مطلب دار چې ستونزه یعنی دا په دې دوه درې کاله کې جوړه شوله دوه درې کاله کې جوړه شوه به افغاني ټولنه په دې شل کاله کې غډیر تغییر وکړلو ډیر جدت رااله ډیر نوښتونه رااله نو موږ دا ګڼو چې په کار دادا چې په یو عمل کې په یو کار کې کوم خرابې ده کوم فساد دی په کار دار چې هغه ویستلې شي په زیاده دې معنی چې ته دغه عمل په بشپړ توګه باندې مخنیوي وکړو دغه زده کړې د منځنه ویسي نو سبا له د زنانو نه جوړتیا راځي رنځ راځي هر یو افغان پښتون دا غواړي چې زما د زنانه د کور درملنه دا زنانه طبيبه وکي. داسې نور ډېر اړخونه شته د ژوند جواګه چې د خپل روایت او اقدارو دننه زنانه زده کړم کولی شي، عصري علوم هم حاصلولی شي او کار، یعنی په اسلام کې د زنانه تجارت هم جایز دی. ډېرې صحابیات داسې شته، د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه مثال زموږ سره شته چې د هغې بیبي به کار روزګار کولو. دغه رنګې نور ډېر صحابه په مثال کې شته دی چې خاوندان د هغې مړو پیغمبر علیه السلام پې تاکید کړی دی چې ستاسو زنانه دې روزګار وکړي. ډېر داسې روایت شته چې پیغمبر علیه السلام له زنانه رالی ویل د نارینه او سر ډېر کینې زده کړې د نډېرې کوي زنانه ته یو ورځ جلا کړه او خاص کړه. پیغمبر علیه السلام د زنانه زده کړه او د علم دپاره بېله ورځ خاص کړله. د نارینه سه بیعت پیغمبر علیه السلام کړی، د زنانه سه هم بیعت کړی دی، خو په غیر د لاسنیوي نه پیغمبر علیه السلام د هغې نه زوباني اقرار او لوز اخیستی دی. نو زموږ په فکر باندې اسلام ژوندی دین دی، نارینه زنانه دا انسانان دي، حقوقی منل شوی دی، د برابرۍ په بنیاد منل شوی دی، او ټولنه نارینه او زنانه په شریکه باندې چلی. که چرته یو زنانه تعلیم یافته شي، باسواده شي، نو پوره یو کورنۍ به تعلیم یافته شي. که زنانه د علم نه لري، نو د هغې نتیجه به دای چې په جامعه کې په ټولنه کې به ډېر کمی راځي، او د یو نسل تربیت او پرورش چې کوم دی په دې کې به ستونزې مخې ته راځي.
مولوی صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې اسلام د ټولو انسانانو د خیر او ښېګڼې خبره کوي، او د ښځو او نارینه وو حقونه یو برابر دي، او پر خلکو د ژوند حلقه نه راتنګوي. پر نجونو د تعلیم او پر ښځو د کار بندیز پر افغانستان او اقتصاد یې سخت اغیز کړی دی. د دین له نظره د خلکو په ژوند اسانتیا رامنځته کول څومره مهم دي ستاسو په نظر؟
ډېر زیات مهم دي، او دا د وخت د ریاست او د واکمنانو ذمہواری جوړیږي. بیا د افغانستان په شانته کې یو ټولنه، یو ریاست چې جنگونو تباه کړی دی، غریبي ده، بیروزګاری ده، بېسوادي ده، د ژوند جواګ لپاره افغانان روان دي افغانستان نه بار هیوادونه او نړۍ ته روان دي. نو یوازې دا نه چې د تعلیم اسانۍ، د ژوند نورې اسانۍ حق ورکول هم لازم دي. او به بدبختی زمونږه دا ده چې په یو ټولنه کې علم عام نشي، د زده کړو ادارې عامې نشي، نو د هغې نتیجه به تی زه پدې پښتونخوا د باجوړ په سیمه کې مونږ اوسېږو. نو دلته 15 لک آبادی ده زمونږ د باجوړ د دې سیمې صرف، او په دې کې د نجونو دپاره صرف یو پوهنځی دی، یو ډیګري کالج دی. یعنې تاسو سوچ وکړئ، د 15 لک آبادی دپاره به یو اداره څنګه کفایت وکړي؟ زمونږ فکر دا دی دا ادارې د افغانستان ټولو ولایتونو ته د نارینه او د زنانو د عصري او دینی علومو ټولې پراخې کړی شي، او بیا د هغې لپاره د یو میکانیزم جوړ شي، یو تګلاره دې جوړه شي، خو په بشپړ توګه باندې د تعلیم د زده کړو په عمل باندې بندیز، د دې په نتیجه کې به په ټولنه کې کمی پیدا کیږي، زیان به پیدا کیږي، نقصان به پیدا کیږي. د هغې نتیجه د وایي چې زموږ ټولنه به نه کمزوري شي، د هغې د ستونزو د مسایلو حل به نه راوځي، په روغتون کې به د ډاکټرانو کمی راشي، د ژوند په نورو برخو اړخونو کې چې ډېرې داسې زنانه شه چې خاوندانې مړه دي، کونډې دي، یا ډېر داسې نجونې چې یتیمانې دي چې هغې په دوس عصري علوم زده کول، آنلاین کورسونه او بزنسونه هغې کولی شو، خپل کورونه به ساتل، نو د هغې د ژوند وسیله ختمه شوه. چې د ژوند وسیله ختمه شوه، ریاست د هغې کورونه نشي ساتلی. حالانکه د مدینې په ریاست کې د هر ماشوم دپاره تنخواه کېښودل به کېدل. په کار داره چې بیا په کور معاش ورکړی شي، چې په کور هم د معاش کفایت نشته دی. د هغې په کار، ژوند، په تجارت، په تعلیم اسلام بندیز نه لګی، خو د ریاست د واکمنو د اړخ نه بندیز راځي. نو بیا د دغه نیمی طبقې، نیمی ټولنې، نیم انسانانو مسائل حل کی، دا نشي حل کېدی. په کار داره چې هغې ته زمینه مساعده کړی شي، هغې ته چاپېریال جوړ کړی شي، د تعلیم سره سره د کار، روزګار، ژوند او د هنر حق هم نارینه زنانه دواړو ته شته دی. د پښتنو افغانانو په ټولنه کې به زنانه زمیندارم کوله، ګډي د غر نه به ګېډۍ او خشاک هم راوړلو، ګډي بزی او څاروي به هم ساتل. یعنې دا نه ګڼي چې زنانه ټول عمر په کور کې ناسته، زنانه کار کړی دی په پښتنو افغانه ټولنه کې. نو معنا داره چې زموږ ټولنه دا د نارینه او زنانو په اشتراک چلیدلی شي، د خپل اقدارو دننه ټول حقوق دې ته برابرول دا ضروري دي، دا فرض دي، دا لازم دي. که دا نه ورکول کېږي، نو د هغې نتیجه به دای چې بیا به ډېره غټه محرومي او مسایل پیدا کېږي، او هغه بیا دی چا په وس کې نه چې حل کېږي.
مولانا خانزیب صاحب، ډېره زیاته مننه ستاسو د وخت څخه چې موږ سره مو خبرې وکړې. لیدونکو، ستاسو څخه هم مننه چې دا مرکه مو ولیده. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
ډېره مننه.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت حکومت مستون صدرې اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي را دی نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوا
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال ورکړ چې غلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې جوګان
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي ملمه
د ازادي ملمه د خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم د خبرونه ته مو داسې او څوک ملمه کړی دی چې کلونه کلونه د افغانستان په لری پروتو سیمو کې د کلیوالو خزو په تیر بیا د کندو او رندو لاسنیوي کړی دی زموږ ملمه نه ده انارګل زیرک چې د یوې مرستندوی ټولنې له لارې بې وزلو خزو ته مرسته رسوي اغلی زیرک خبرونه ته ښه راغلاست په پیل کې که په خپله خپل ځان اوریدونکو ته وروپیژنی مهرباني
بسم الله الرحمن الرحیم زه تاسو د ازادي رادیو له لارې نه اول سلامونه او نیکی هیله تاسو ته بیا دغه رادیو له لارې نه ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم زه په پکتیا ولایت مرکز ګردیز کې زیږیدلی یم او فعلاً دغه ته اوسېږم یعنې ما تر 12 پورې مکتب ویلی ده او څلور کاله مې پوهنتون ویلی ده په مکتب مې د علي مخزن په لیسه کې یو مشهور لیسه ده په پکتیا کې دغه په لیسه کې ما تر 12 پورې خپله زده کړه سرته رسولی بیا پوهنتون مې د زمزم پوهنتون کې د ډیپلوماسي بخش کې ما پوهنتون دلته ویلی دی پکتیا کې او ما په پکتیا کې په 14 کې مختلف کلي کې ما خدمت کړی د ښځو لپاره
کراش دې ته چې تاسو ویلې چې په پکتیا کې مو ټول زده کړې هلته کړې دي لوړې زده کړې مو همالته کړې دي دا په ګردیز کې و ټول که بنور ځای کې
دا ټول په ګردیز کې و یعنی په کومه سنه کې زما خپل 12 سن پاس کړی دا د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې و ډېره یو ښه دوره و پوهنتون مې دا اوس ویلي دی بعد له هغې نه هغه ته خو یعنی 12 اسناد بس څوک اخیسته که نه هغه یعنی ډېر داسې په لوړه درجه معرفي کېده خو پوهنتون مې دغه امارات اسلامي څه کله راغله په 2020 کال کې په هغه کال کې ما شپږ سمستره مې ویلي او دوه پاتې و بیا دوه سمستره مې په دغه اوس په د امارات کې وویلي هلته مې لیک دسیا خوا دی خو بس مشکلاتونه و خو موږ کوشش وکړ سره دوه سمستره ووایو او بدبختانه سه مایوسه په ډېر څه اسناد هم تر اوسه نه ده اخیستی
ولې مو ډېر په ځان سره لوړو زده کړو ته مخه کړله تاسو ویلي ډاکټر نجیب په وخت کې
خو داسې اوس افغانستان خلک خصوصا دغه ښځینه طبقه خو ډېر دغه اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي که نه ولې په داسې موږ اقتصاد ضعیف و او نو د کور څوک نه اوس کار یې کړی وایي ما یو خاون اوس هغه د جمهوریت په وخت کې دلته خپلې دولت کې وظیفه لرله یعنی تاسو ته بهتره معلومه ده سم مخکې هغه کسان چې رشوت یې نه خوړل غلا یې نه کول او د خلکو حق یې نه خوړل یعنی بیا اوس یې منصب معاش د هغې رده ډګرولي و دومره معاش یې نه و د هغې په معاش باندې موږ ګزارا نه څه کوي ما وغوښته سې 12 خلاص کړی و ما غوښته سې زه وظیفه وکړم یعنی وخت مې نسو پیدا کوي بیا په اخر کې تصمیم ونیول سه اول کې خو دغه 12 اسناد چې هر څه لرل هغه ډېر داسې یعنی ښه و که نه دوی هر څوک د احترام په سترګه ورته کتل چې دا 12 پاسه ده ورو 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 یعنی هغه لیسانس مهم شو باید څوک هر څوک لیسانس سوي باید ماسټري ولري دکترا ولري ما هم غوښته سه زه باید پوهنتون ووایم ولې په دې سه زه زما قوي نه یي زه نور نشم کولی چې وظیفه وکړم یعنې که نه سې داسې وګوره دې اسناد نه م هغه تجربې کاري ډېر ښه یي ما تجربه زیاته ده خو مګم اسناد مې نه و بیا ما دا اقدام وکړه ما پوهنتون وویلې هغه پوهنتون مې شپږ سمستره وویل دوه سمستر پاتې شو لې ګډوډي و اوس امارات سره راغله بعد له هغې نه سې بیا پوهنتونونه شروع سو بیا هغه کوشش م وکړه چې هغه دوه سمستره نور هم ووایو نو اسناد هم تر اوسه نه ده اخیستی په پوهنتون خلاص کړی
تاسو د پکتیا زمزم دا یو خصوصي پوهنتون ده اوس هم فعال ده دلته مو کومه رشته ولوسته
فعال ده خو مپس خو نه د ښځینه وو لپاره نه د فیم لپاره نه د نارینه وو لپاره
اداره او
ډیپلوماسي
دا مو خوښې ده دا رشته او آیا اوس چې دا کار کوئ د رشې سره مو تړلی ده دغه کار چې مخته وړئ
بس تړلی دي خو هسې نه خو دا خو اداره او ډیپلوماسي پورې اړه نه لري که نه مونږ خو ټیلو سره سکار کوو کنه زه خپل دی فیلپ دی فیمل د بخش افیسر یم یعنی ټول خود کفایی پروژې دي چې موږ په ساحه کې پروژې تطبیقوو د ښځو لپاره چې مثلا ښځې د دغه پروژې نه برخمنې سي ښځې باید خپل حق او حقوق نه خبر سي چې موږ مثلا څومره حق لرو څومره حقوق لرو موږ باید څه وکړو چې موږ په خپله پښو ودرېږو اوس همدا پروژې سي د خود کفایی لپاره
د ښې موضوع تاسو یادونه وکړله چې کلیوالې ښځې څه حقونه لري آیا دوی په دې پوهېږي چې حقونه یې څه دي دا یوه جالبه موضوع وه دوه ورځې مخکې د اکتوبر 15 د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ و د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې هم په خپل ایکس پاڼه کې لنډ لیکلي دي چې وایي راځئ چې په ګډه د کلیوالو ښځو حقونو ته پراختیا ورکړو تاسو چې دومره کلونه تجربه لرئ کلیوالې ښځې په دې پوه دي چې حقونه یې څه دي کومو حقونو څخه دوی باید برخمنې واوسي
اوس خو چې موږ او تاسو وایو کلیوالې ښځې خو څه کوي یو ماشوم هم په دې پوهېږي چې څه حق لرم که نه ښځې خو پوهېږي ولې په دې اوس ټیکنالوژي ډېر پرمختګ کړی ولې په دې څه خلکو رادیوګانې اوري تلویزیونونه ویني مثلا اوري که نه جمهوریت خو چې بعضې برنامې به وو مثلا د مور ورځ به وو د معلم ورځ به وو د ښځې ورځ به وو موږ به د هر ولسوالۍ نه ښځې دعوت کولې دلته لوی تالار وو موږ به ښځې دعوت کولې ښځو ته به م توفیه ورکول مثلا ښځو ته به م سي تاسې دا حق لرئ مثلا خاوند هم دا حق لري ماشومان هم دا حق لري یعنی هر څه په دې باندې پوه یو څه زه څه حق او حقوق لرم خو بدبختانه اوس زیاتر په ولایتو کې جنوبي ولایتو کې د کوم حقوق اسلام ورکړی دی هغې نه هم هغه حنانات ډېر معتبر که نه خو یعنی د وخت او زمان سره خلک پوهېږي یعنی اوس ډېر تغیرات په خلکو کې راغلی
بل تاسو ویلي چې ډېر کلونه مو کار کړی کوی سي وایي چې څومره کلونه تاسو د همدغه مرستندوی کارکوونکي پاتې شوي یاست او تر ډېره مو آیا کاري چوکاټ کې د بېوزلو ښځو سره مرستې کولې او که په ټوله کې د لریو کلیو او بانډو له بېوزلو خلکو سره
په دغه څوارلسوالۍ په لرې پرتو ولسوالۍ کې ما د بېوزلو ښځو لپاره موږ پروژې تطبیق کړی 2004 نه را په دېخوا موږ دغه ښځو سره د ښځو سره موږ غواړو چې د ښځو لاسنیوی وکړو د بېوزلو ښځو د یتیمانو او د کونډو ښځو لاسنیوی به ما باید وکړو په دغه 2004 نه را په دېخوا په د مختلفو ولسوالۍ کې په کلي لرې کلي بنډو کې موږ ښځو ته د ښځو لپاره فعالیتونه لرې او د ښځو لاسنیوی هم کړی
په کومو برخو کې مثلا کولی شو ووایي څه ډول لاسنیوی مو کړی دی په کلیو بانډو کې ښځې مختلفو ستونزو سره مخامخ دي ډېرې اړتیاوې یې شاید مختلفې وي
تاسو ته خو د دود او دستور دومره معلوم نه دي که نه پکتیا خو یو خصوص لري خصوصا په لرې پرتو ولسوالۍ کې دا مرکز ګردیز نه درته کوم لرې پرتې ولسوالۍ دي چې ولسوالۍ دی چې د هغې یوه ښځه څه کونډه کېږي هغه اقلا که یو ماشوم ولري بس نور د اجازه نه لري چې د بل مېړه بل واده وکړي که لاس ماشومان ولري بس په هغې باندې به کېني د دې فامیل سرپرستي به د دې په خپله غاړه وي نو موږ غوښته موږ به سروې کول ګرځېدو بس دغه خور مثلا شه زر لري مثلا که موږ به داسې کونډه اوس هغه به مځکه لرله موږ باغونه جوړول مثلا که داسې یو زنانه به اوس هغه به کونډه و نور داسې عاید نه لرله موږ هغې ته د مالداري پروژه هم انتخاب کړی مثلا پسونه هم ورکړی دي چرګان هم ورکړی دي غواوې هم ورکړی دي چې مثلا دوی د دغه نه د دوی د دغه حفاظت او ساتنه وکړي په اول قدم کې ترینینګونه ورکړی چې مثلا که ته د غوا ساتې د دغه غوا ساتنه ساتنه او روزنې په باره کښې موږ دوی ته ترینینګونه ورکړی چې موږ تا ته د غوا درکوو د دې لپاره یې درکوو چې ته دغه غوا د خپل ځان لپاره وساتې خپل بچیان دې پې وساتې هغه باقي مانده شودې مستې سوي هغه خرڅ کړي د هغې په پیسو باندې ته د خپل کور ټول مشکلات ضرورت پې حل کړي یعنې موږ د ډېرو ښځو لاسنیوی کړی موږ مختلفو پروژې د ښځو لپاره تطبیق کړو ولسوالۍ کښې
دغه پروژې مو چې تطبیق کړي دي بیا کله هم څاري تعقیبوي چې آیا نتیجه یې ورکړې ده نه ده ورکړې
هر وخت موږ د نظارت لپاره جوړ ټیلو یو دفتر څه تقریبا د 20 کاله کېږي چې دی فعالیت شروع کړی په پکتیا کې یعنې زیاتره پروژې دغه اوس بندې سوې کارونه یې وتړل شو خو ټیلو هغه پروژه ده که نه سې یو خو د چا حق نه خوري او بل هر کار یې شفاف ده هغه سې سروې کوي اما کوم کس مستحق وي هغه کس انتخابوي او هغه کوم شی چې دوی ولري هغه هغې ته یې رسوي
د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت بیا هم هماغه شعارونه پخوانی تقریبا په یو بل باندې تکراریږي، وایي چې باید د کلیوالو ښځو د مهمو غمرستو باید ستاینه وشي، دوی د کرنې او کلیوالي سیمو پراختیا کې مهمه ونډه لري، د خوړو په خوندیتوب کې، د ښې تغذیې په برخه کې او د بېوزلۍ په له منځه وړلو کې. آیا تاسو له دغه شعار سره موافق یاست چې که د کلیوالو ښځو لاسنیوی وشي کولی شي چې په دې برخو کې دوی هغه ټولنه له یوه وروسته پاتې حالت راپورته کړي؟
بالکل سل په سل زه تاسو ته اطمینان درکوم، زه د دې پلوی هم زه دې طرفداري کوم. ولې په دې چې یوه ښځه په کور کې هغې ته یتیمان پاتې دي که نه، که چېرې د دې لاسنیوی کېږي، د دې یو فامیل ته یو نفقه برابرېږي، د دې سره یو مرسته کېږي، کومک کېږي، دا ډېره غټه لاسته راوړنه ده. ولې په دې سره هغه بل څوک نه لري، واړه یتیمان ورته پاتې دي، بل طرف ته یې مخ نه اوړي، نو مجبور شي د دغسې ښځو نه باید لاسنیوی وسي او د دغه کار باید ملاتړ وسي.
یو خو د کونډو رنډو لاسنیوی دی، په ټوله کې د نورو ښځو هم تاسو لاسنیوی کوئ؟ هغه چې په کورنۍ کې اوسي، خاوند لري، نور کورنۍ نور غړي لري؟
ګوره زه خپله شخصا داسې یو عادت لرم، دا ما عادت ته که نه څه تبعیض هېڅ خوند نه راکوي، زه باید یو انسان تبعیض ونه کړي. مثلا موږ داسې خوند دي په اوس فعلي شرایطو کې چې هغه په کور کې زوی هم لري، خاوند هم لري، مګم هغه زوی او خاوند مخکې کار لرله، ماشي اخیسته، یا مثلا د کوم بل تجارت لرله، کوم بل کار لرله، اوس یو شی هم نه لري، هغه نن ضرورت لري حکومت ته. یوه ورځ موږ دلته جمع کول، ما چې هغه کسان خو سې پیسې لرله، سرمایه یې لرله که نه، هغه خو اوس وایي څه نهشته، څه نه یې لرله، هغه بیخي په صفر کې سر ده. یعنی اوس په دغه اوس فعلي شرایطو کې د هغه که نارینه لري او که یې نه لري، د ټولو اقتصاد صفر کې سر ده، ټول مرسته ته ضرورت لري، کومک ته ضرورت لري، لاسنیوی ته ضرورت لري. قسم د دېسه کسان دي چې پنځه زمانې په کور کې دي، شپږ زمانې په کور کې دي، بس عاید نه لري، هغه هم
یو د چې ډیر مستحق ده، یو د چې ډیر مستحق نه دی. دغه توپیر تاسو څنګه کولی شئ چې مثلا چاته مرسته ور ورسوي، هغه لومړیتوب چاته ورکوي؟
مثلا یتیمان لري کور کې، بېوزلي دي، نارینه نه لري، هغه ډیر مستحق دي. په اول قدم کې باید یو لاسنیوی وسي، دغه کسانو سره باید مرسته وسي چې هغه په کور کې سرپرست نه لري او نانوار د کور نه لري، دغه سره باید په اول قدم کې مرسته وسي، کومک وسي.
دومره موده کې چې تاسو په تیره بیا د کلیوالو ښځو لاسنیوی کړی دی، بیرته مو د دوی هغه عکس العمل لیدلی دی کله چې زه یوې سیمې ته، یوې منطقې ته، د دوی تاسو سره چلند تاسو داسې یو روحیه درکوي چې بیا هم همدغه خپلو هڅو ته دوام ورکوي؟
تاسو باور په خدای وکړئ نوري صاحب، زه همدغه اوس تاسو سره غږېږم، ما ته بېخي ژړا رسي. یعنې دا ښځې دومره د موږ سره صمیمي دي که نه، چې ما سره د ټولې شمېرې دي، یعنې ټولې ما ته د کور نه وایي. تاسو باور په خدای وکړئ چې ډېر وخت تېر شو چې موږ په کور کې ناست وو، تحولات راغله، بعد له هغې موږ بیا سروې کړی وو، په جمهوریت کې هم کړی وو، دا هر څه پاتې شو، ګډ ور سو کار که نه، بیا کله چې موږ دوارې لاړو، د یو نه نظارت کوله، سهای موږ دا سروې کړی وو، دا خلک په جای دي که نه دي، چې موږ بېرته هغه دوی سره څه تعهد کړی وو، په هغه تعهد باندې عمل وکړو، چې موږ بېرته دوی تللو، د دوی کورونه مو سروې کړل، قسم ده که نه، دغه هره ښځې به دېسې د خوشحالۍ نه بلکې سپتاپو له زړل سوه، خو دا امید بېخي نه لرله چې تاسو به بیا راځئ چې موږ پوښتنه کوئ. یعنې دومره ښه خاطره موږ د دوی لرو، یعنې بېخي ټولې موږ ته دېسې څه ویل که خوندې مندې قسم د هرې وایي په زنګونه وکړي، پوښتنه وکړي چې اوس خو نه راځئ، اوس خو د موږ پوښتنه نه کوئ که څه زن شي که نه، هرې وه دوی خپله دې موږ پوښتنه کوي، دومره صمیمي دي دا خلک.
ډېر ښه اغلی زیرک، ستاسو کار واقعا هم د ستاینې وړ دی. په لرې کلي او بانډو کې چې مثلا تاسو دغه د په تېره بیا د ښځو لاسنیوی کوئ، مخکې خو تاسو که څه هم لنډه یادونه وکړله د خپل شخصي ژوند، تاسو ویل چې شپږ ماشومان لري، کوئ شئ راته ووایئ چې ماشومان مو غټ دي، زده کړې کړي دي یا کوي؟
نوري صاحب زده کړې کړي دي، یو زوی مې دغه زمزم پوهنتون ویلي دي، سارنوالي او قضا یې وویلې، بل زوی مې د غاښو پردیسې دندانې وویلې، او بل زوی مې دولسم نه خلاص وو، یو کل پوهنتون یې وویل ادبیات اداري، او د ډېرو مشکلاتو اقتصادي مشکلاتو د وجې نه دغه یو دوه هفته کېږي چې دوبۍ ته مې لګلې په ویزټ باندې، هلته ویزا لګوي، هغه کار کوي، نو بس مجبوریتونه نو نه کېږي، څه کار هم نه، یو فامیل در پسې بیا نه کېږي، او لورکۍ مې څه دغه یوه لورکۍ مې دولسم نه خلاص ده، بل لورکۍ بس جمهوریت کې دولسم نه خلاص و، یو کال پوهنتون یې وویل چې دغې هغه خپل انتخاب سو ژورنالیزم یو کال پنتونی مو ویل بعد لغه نه پنتونو نه متوقف سو نو بیا پاتې سو نو اوس مې ورته ویل سه ول چې کته په کور کې دغه څه به سرنوشت پاتې کیږي نو دا څه دې زده دی هغه دې له زړه وځي اوس دلته شخصي پنتون د رڼا په نوم سره قابلیتي او نرسنګي د پیرته مې په یقې کې اوس ورته داخله وکړو اوس هغه پنتون وایي بیکاری نه اوس هغه مت
دغه د دو لونو چې تاسو یادونه وکړه دوی څه غوښتل چې کومې رښتې ووایي لوړې زده کړې وکړي چې اوس متاسفانه له محروم دي
د یو لورکې خمه ژورنالیزم سره یې علاقه لرله بیا دولتي پانتون ژورنالیزم کې کامیاب شو او د بل لورکې مې چې جامه درته وکړه چې دولسم نه فارغ دي بس د نظامي هغه سره علاقه لرله دی ویل چې هغه اکاډمي پولیس وایم نو اوس د بل برسمې ورته معلومات چې تا ته به دغلته ثبتنام وکړم ته به دغه زمزم دی ویل چې زه زمزم نه وایم او زه بس کله خدای یو رحمت زه بیا افسری وایم هلته سره سپوږ
نن خپل خوخه ته د پریخي دي چې هرڅوک
هرڅوک
په ټوله کې تاسو ویل چې په پکتیا کې په څوار لسو ولسوالیو ګرځیدلې یاست او دغه د ټي ال او سره چې تاسو کار کوئ په دومره کلونه خلکو ته مومره سره سوالې دي په تیرې بیا غبي وزلو خزو او کونډو ته مخکې مو چې دا مرسته رسولې او اوس چې رسوي آیا په مرستو کې په دې ورستیو کې کوم کمښت راغلی دی نشي کولی چې په ډول مو چې په تیر د جمهوریت دوره کې په تیرې بیا له دغو بې وزلو کسانو سره مرستې کولې اوس نشي کولای یا هغه ډول مرستې ورسوي
د مرستو اندازه هم کم شوې ده او بل موږ هم د سپاسادانه په دغه نسو په وایي سره مثلا دوی نه نظر ته کوې دوی د کارونو نظارت کوې دوی دې ته نه وونکو شاید دوی نور نور څه والی مثلا څه تقاضا وی لري هغه کوم مثلا د باغداري پاک لا یا د زراعت پاک لا چې موږ تخمونه ورکړې موږ ته یې غوښنه نظارت وکړو څه وایي ګور شاید دوی په صحیح صورت په صحیح طریقې استفاده تر کوي کې نه کوي وکن کمخت راغلی ولی پولیس اوس ډیر مؤسسات کم سکنه
په ټوله کې په پکتیا کې زمکه ډیره کم ده د کرنې په تیرې بیا دغه څه خزو چې تاسو لاسنیوي کوي دی بې وزلو هغه برخې مو ځانګړي کړې دي چې کیدای شي دوی سره مرسته وکړي او دوی ترې وحده پورې له اقتصادي پلو په خپل خو باندې ودرېږي مثلا هغه کومې برخې دي
بالکل بالکل دا په نظر کې نیولې ده ما وویل کنه چې موږ سروې کوو مثلا یو چا ته چې موږ به په نظر کې نیولې ده موږ اته زو دي غیم ځکه اندازه کوو سروې کوو موږ یې غته دي غیم ځکه په اندازه به ورکو مثلا واقعا تاسو خبره پکتیا کې ځکه کمې دي خلکو په لری پرتو ولسوالۍ کې ټول غرنۍ ځکه ده کنه موږ دا په نظر کې نیولې چې په غرنۍ ځکه کې کوم شی اوسه ورکوي مثلا الته چارمغز الته زنغوسی دي چې یعنی قیمتي میوه ده موږ د یو لپاره دي دغه هغه په نظر کې نیولې دي خلکو ته ولی په ټلوغ د ډیر وخت کې فعالیتونه کوي موږ د دوی لپاره د دوی نیالګیم دلته تربیه کړې دي انجنیران وو تربیه کړې دي بعد لږه نو ولسوالۍ ته وړې دي په خلکو باندې توزیع کړې دي یعنی تاسو باور وکړئ هغه چارمغز موږ په خلکو په پټان کې خلکو ته توزیع کړې دي چې موږ اوس ورسره وګورو دي هغه دوی هغه خپل غرنۍ چارمغز یو پند لري د ټلو ته توزیع کړې ده چارمغز لري مثلا کوم ځکه څه شګلینه د موږ یې ته په نظر کې نیولې دي باغونه باغونه مرته جوړ کړې دي مثلا سوق د سبزی لپاره ځکه لري موږ خلکو ته سبزی ورکړي مثلا د خزینه لپاره د کچن ګاردن یا بخشي قانګي شوی دغه لپاره سبزی په نظر کې نیولې دي په مختلفو بخشو کې موږ سروې کړې د خلکو نه ملي مثلا ته کوم کار کوي سي باغ والی مطری والی سبزیجات والی هر څه چې دوی خپل تقاضا کړي دا مغم راست سره کړي
ډیره زیاته تقاضا د دوی په کومو برخو کې ده
ډیره زیاته تقاضا د دوی صدا د زنانه خصوصا زنانه زیاتره د مالداري سره علاقه لري مالداري سره او مرغداري سره دغه سره علاقه لري
نتیجې مور کړي ده مثلا هغه چې تاسو سره مرسته کړي دي که فارمونه مورته جوړ کړي وي یا د چرګانو یا مثلا د غواګانو حتی مثلا د وضو یا د نورو په دې برخه کې هم ورسره داسې مرسته کړي دي
تاسو باور وکړئ نو دې سبې موږ راتلونکي په یو پروژه مو د اسلسي په نوم باندې هغه پروژه دې موږ ختم شوې ده بله ورځ کابل نه راغلی وو دغه بسلان سروې او انلاین سروې کوله بیا سلام تاسو باور وکړئ چې موږ دوه دوه میګې ورکړلې کنه وزي هغه دوه دوه میګ ونه چې سره میتر جوړې کړې بس هغه ته مصاحبې مرسره وکړه دوی ویل چې موږ مثلا په کال کې دغه میګې چې موږ ته لنګي کې دوه بچی چې کوي خزینه وي موږ ساتو د هغه بیرته هغه چې موږ ته میګه سي غټ سي او نور بچی وزيږي او کنار وي موږ خرڅو مثلا هغه پیسې باندې موږ د خپل کور مشکلات په حل کوو یعنی خلکو را میتر جوړې کړې مثلا دې دوه میګونه یاري ولاس میګي دولس میلې میګي اته میګي تر جوړې کړې دي او غوام څه ورکړې او تاسو باور وکئ چې هغه غوایي که خرڅه کړې ده یا مثلا وخت تیر شوی دی اوسې ساتلې ده یا مثلا هغه غوای خرڅړې د دیغه په ایواز باندې میږي اخیستې یغې دیغه نسودنې جوړې کړې دي، یعنی ډېره ګټوره وو دغه پارتي کې د مالداری پروژه ډېره ګټوره وو.
تاسو پکتیا کې فعالیت مو معمول ته سره رسولی دی، په تېر جمهوریت کې هم تاسو مخکې مش خبرې کولې، په ځینو نورو برخو کې هم تاسو د ښځو لپاره د عامه پوهاوي په برخه کې ځینې فعالیتونه سرته رسولي کوئ، خو وایي اورېدونکو ته چې دا څه ډول فعالیتونه وو چې ښځو ته مو معلومات ورکول؟
ما انتخاباتي کې مقدار کړی، د هغوی عامه په باره کې تبلیغات کړی ده، چې مثلا انتخابات یعنی څه ګټه لري، مثلا انتخابات په کومه طریقه کېږي. د صحت په بخش کې د ټولو طرفه موږ یو پروژه لرله، د صحت په بخش کې ترینګونه ورکړی دي خلکو ته. مثلا ما خپل 9 کاله ما د جندر بخش کې مقدار کړی، په یو کور کې سزت للی، مثلا تستاسو باور وکړئ زه یو کور ته تللی وم، جندر په بخش کې سما کار کول، جندر افسر وم، چې نارینه و ښځه و خاوند په کور کې، دوی خپله لور ورکړی وو، حتی ښځې تر خبر هم نه وو چې دوی ما کېنه مال ولې د لور په دې څه نه ده، څه د پلار نه دی، آیا د ښځه په کور کې حق نه لري؟ دا یې مور دی، تا نه دې حق دی، ته ولې د دې سره تا ولې مشوره نه کوله، تا ولې د خپل لور نظر نه غوښته؟ یعنی تاسو باور وکړئ دغه ښځه او مېړه په ژوند کې دومره تغییرات راغله کنه، څه دا خپله منګل وو، اخیر څه تللی وو، منګلو ته تللی وو، ماته د منګلو نه چهارمغز راوړی وو. یعنی تا د ترینینګ په باره کې یا تا د هغه خبرو په باره کې له برکت کور کې ډېر تغییرات راغلی، نو دا غیتا شیرینی ده.
دا تاسو د جندر یادونه وکړله، د جنسیتی برابری پخوانی وخت په پام او د اوسنی وخت په پام تغییرات راغلی دي په ټوله کې، کوای شي چې د راته وای چې په کلیوالي سیمو کې د اوسنی وضعیت کوم اغیز لیدل کیږي؟ یعنی ښځو چې هغه پخوا کوم کارونه د باندې د کور سرته رسول، آیا اوس یې کولی شي سرته ورسوي، او که چیرې پر دوی هم ځینې محدودیتونه لګول شوي دي؟
دا محدودیتونه خو رښتیا لګول شوی دي. نور صاحب ګوره، دلته پکتیا کې، یو پکتیا کې نه، په ټول افغانستان کې چې دوه بخش ته ترجیح ورکړی شي، یو د صحت او یو د تعلیم تربیې بخش ده. نور ښځې مثلا هغه مخکې څه مثلا ښځې بتلې په یو پروګرام کې به یې ګډون کول، کار به یې کول، خپل وظیفه به یې سرته رسوله، اوس هغه نصیب وي. یعنی د ښځې حقوق اوس بیخي د پخونه لاندې ده.
په کلیو کې څنګه وضعیت څه ډول ده؟ تاسو چې کلیو ته ډېر زیات ځئ، په کلیو کې د ښځو وضعیت
په کلي کې خو والا مخکې ښه وو، مخکې ښه وو، اوس بېرته مثلا په ښځو باندې شروع ده. هغه لرګي دوی په خپل سر راوړي، د پټي کار دوی کوي، مثلا د مالو خدمت دوی کوي، نارینه یې بس غوړ ګرځي، ټول ظلم په ښځو باندې ده. مخکې خو به موږ ترینګونه ورکول، نارینه به هم کېنوله، دوه وروره دا د تا حق ده، چې مثلا یوه ښځه چې راځي، مثلا ته وړو ته راوړي، د سر په سر یې واچوي، دی په سر غرو ته جګوي، نو ته نارینه یې، دا کار باید ته وکړي، دا خو ظلم ده، دا خو ښځه ده، دا خو حیوان نه ده، چې ته مثلا دا د لرګوی پیټه په سر ګدي، دا څومره غټ ظلم ده، دا کار باید ته وکړي. یعنی مخکې به موږ تلو، تبلیغ به هم کوله، دوی سره به غږېدو، ډېر تغییرات په خلکو کې راغلی.
ستاسو تجربه ته په پام، ښځې ته ډېر زیات معلومات ورکول شي چې دا پوه شي چې حقونه یې څه دي، او که سړو ته چې دغه وضعیت بدل شي؟ په ټولنه کې مونږ دغه دود و دستورونه ډېر حاکم دي، ډېر قوي دي، د دغه وضعیت د بدلېدو لپاره آیا خبر دا نه وي چې مثلا تاسو نارینه سره خبرې وکړئ؟
نوري صاحب، ما زه تاسو سره نظر یم کنه، د نارینه په فکر کې څه غلط راځي؟ دوی نارینه سره داسې ورکړم ته فکر وکړه کنه، ته چې دوی په مازغه کې پیچکاری شوی، د نارینه ته څه معلومات ورکړل شي، دوی ته څه ترینګونه ورکړل شي، نارینه څه څه وایي ښځې مني؟
همدا خبره مې کوله. هغه د لومړني انتخابات چې د کلي د ولسمشرۍ انتخاباتو، کلي ولسي جرګې لپاره انتخاباتو په تېرو هغو کې، نو د انتخابات سره دا موضوع ډېر راپورته کېدله چې که ښځو ته هر څومره آګاهي ورکول شي، بیا هم تصمیم نشي نیولی هماغه نارینه ده. حتی د یو قوم په سطح باندې ټول قوم جګیږي، وایي چې شاته باید رایه ورکول شي، تر دې حده پورې حتی فرد نه شي کولی. نو ټولنه په دغه شکل باندې ده.
نوري صاحب، ما خو کار کوله کنه، برابر د سیناریو اوس اته د خزینه او کارتونه به ټولول د سجمی دا به ول په خپل خواغه به ویل سه، دا مثلا نیمه د کورنۍ د خزو کارتونه کې دوی اجازه نه لري. خو د دویم ځل لپاره چې هغه یا ما دوی ته تبلیغ وسو، دوی ته معلومات ورکړي، نه ډیره خزی په یو تاسو باور وکړي، سدي چې زمې سه لري پروت ول سوالې نه به خپل د رای سنټر ته ځان رسوله.
بله،
دوی ویل سه موږ د خپل خواغه باندې ترای ورکو. هغه یوانی منارینه و سیده یوانی مو زور واک وس، مثلا ما خزه د سره کوم وزې زم د دوی کارتونه ز په خپل مثلا ولم یو جایی د دوی راي ز خپل ورکم بیت په دویم ځل لپاره، دریم ځل لپاره خزینه ډیر کوی شو، ډیر خپل کې پاسه خپل براتله، هغه رای ګیری محل کې خپل رای ورکول.
مېرمن زیرک، تاسو چې دومره کلونه فعالیت کړی دی په ژوند کې، داسې لازمي وي چې هغه وروسته په یو خوږې خاطرې باندې بدلېږي یا په ترخې خاطرې باندې بدلېږي، داسې لحظو سره مخامخ شوي یاست؟ یعنی خوږه خاطره داسې لرئ که خوږه خاطره
نه شته؟ ادارے نہ زنگ وہ کہنا مدیریت نہ خوشحالی ځای اوس موږ یعنی امیدواری دې موږ پیدا سو. بس کله چې موږ پنتون خلاص که اسناد هم لانه واخیستې چې بېرته بندي زور لګېدلو، هغه یې بیا ډېره ترخه خاطره
ولیدل. بله بله، مېرمن زیرک خبرې مو ډېرې وکړلې. که په آخر کې داسې نورو ښځو ته پیغام لرئ په تیره بیا، هغه چې تاسو د فعالیت سره تړلی دی، تاسو یې لاسنیوی کړی دی، او په ټوله کې مثلا دغه اوس چې تاسو غږ اوري د افغانستان په نورو سیمو کې دغسې ښځې، دوی څه کولی شي؟ دغه مرستې چې ورسره شوي دي، آیا دا د دوی لپاره الهام بخونکي دي چې کولی شي په خپلو پښو ودرېږي او د خپلې کورنۍ لپاره یوه مړۍ ډوډۍ وګټي؟ ډېر زیاته مننه انار ګل زیرک چې په دې خبرونه کې مور سره ګډون وکړ، د ازادي میلمه. او تاسو د نورو بریالیتوبونو هیله کوو، په دې هیله چې همدغسې چې د بې وزلو ښځو د کونډو او رنډو لاسنیوی مو کړی دی، همدې کار ته دوام ورکړي. یوه دنیا مننه چې په دې خبرونه کې مور سره برخه واخیسته.
گلی رو رو چھوٹا بنگڑو دے گرانی رو رو بتما خان دے گلی رو 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 راجا گلی رو رو راجا رو رو راجا گلی رو رو راجا بتما خان دے گلی رو رو چھوٹا بنگڑو دے گرانی رو 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 راجا گلی رو گلی رو رو چھوڑ دا بنگڑو دے گرانی رو رو وطما خام دے گلی رو 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 راجا گلی رو رو راجا
لار کی نہیں جاتا پہ انتظار کی بلے والا یما پلار کی سکھ شکیاں نشی پم مت میلا سکھ شکیاں نشی پم مت میلا او وزما خان دے گلی رو رو چھوٹا بنگڑو دے گرانی رو رو